Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم زما جملاند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومنئ د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو هر کله کو په دې هلې چې وخه واره ما ورځ مو پایل کړی وي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبي یعنی لوو بجو د مخم تر وو بجو پوری د رادیو لاري په منځنۍ صفدو لښبګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان غنو خارونو کې د اف ام په 3.5 زموږ خبرونه اوریدل کیږي او د انټرنیټ لاري بیا هر شیر چې زموږ د وی پانی ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org لاري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل کیږي دا تل پتیر نننی خبرونه هم له سهارنی نیم ساته خبری مجلې پیلو او خبری مجله هم د مهم خبرونو په سر ټکو ناتو وایي چې په افغانستان کې د تشدد له زیاتېدو سره سره لا هم د امید شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو د کارکوونکو له پرله پسې نیولو څخه دی په تېره اوس چې د کرونا وبا په خپرېدو ته لاس واخلي بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه ناتو وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره سره لا هم دا تمه شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي دا ناتو د پوځي کمیټې مسؤل د برتانیا هوایي مارشال ستیوارت پیچ پرون پنځشنبې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه دا څرګندونه وکړي خاغلی پیچ له بروکسل څخه په دې ویډیوي خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستۍ پیښې وخندلې
افغانستان has been brought back tragically into focus this week and we condemn the attacks this week.
د افغانستان د تشدد وروستۍ پیښې په روانه اونۍ کې د خوشینۍ وردی موږ پر روغتیایي مرکزونو د دې اونۍ بریدونه غندو د افغانستان امنیتي حالات حساس دي خو بیا هم موږ په محتاطانه خوشبینۍ سره د بین الافغاني خبرو ځینې هڅونکي نښې وینو چې دا د افغانستان د خلکو لپاره د سیاسي حل نښې دي دا ټول افغانستان سره د دوامدار ملاتړ ژمنه کړې خو په عین حال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د عملي کېدو او د بین الافغاني خبرو د زر تر زره پایل پر اړتیا هم ټینګار کړی ناټو مخکې له طالبانو غوښتي وه چې په تاوتریخوالي کې د کموالی راولي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د خلکو د دفاع لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي د بهرنیو چارو وزارت دا بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې خپور کړی کابلوف د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غني ځواکونو ته د دفاعي حالت څخه د راوتلو او د تهاجمي عملیاتو د پیل امر وکړ وویل چې دا اقدام به د بین الافغاني خبرو پر لور د حرکت مخه ونیسي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو بیان کې راغلی چې په هیواد کې وروستۍ تروریستي حملې د افغانستان او نړۍ د خلکو له سخت غبرګون سره مخامخ شوي او غندل شوي بیان زیاتوي چې افغان حکومت د خپلو خلکو د امنیت د ټینګښت او د دې ډول حملو د تکرار د مخنیوي لپاره د تروریستي ډلو پر ضد خپل مشروع دفاعي دریځ اعلان کړی بیان یادونه کوي هر هیواد چې له دې ډول بېرحمانه حملو سره مخ شي او په هغو کې میندې او ماشومان ووژل شي همداسې یو دریځ به غوره کړي پاین حال کې د شاین کلی اردو د بلخ په ولایت کې په چاربولک ولسوالۍ کې په یو وایي برید کې څلور طالب وسلوالو د وژل کېدو خبره کړې ده د 209 شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې دا برید پرون ماسپخین شوه
یک ضربه هوایی بالای موقع حرس افغانای طالب در منطقه خانواد
دوید چربولک ولسوالی په خانواد سیمه کې د ترهګرو طالبانو پر سنگرونو یو هوایی گزار هغه محل وشو چې دوی غوښتل هلته تروریستي فعالیتونه ترسره کړي وسلوالو طالبانو تر اوسه د اپاړه رسنیو ته څه نه دی ویلي افغان حکومت د هیواد 15 ولایتونو لپاره نوی والیان وټاکل د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم تیر شپه په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل
د لوګر مخکنی مرستیال ولی تورن جنرال محمد نبی احمدزی
د زابل د والی په توګه ټاکل شوی ده. د اطلاعات او کلتور وزارت مخکنی د ځوانانو د چارو معین محمد اجمل شاپور د لوګر د والی په توګه ټاکل شوی. برید جنرال نور محمد کوهنور د غور لپاره ټاکل شوی ده. د دایکندي مخکنی والی سید انور رحمتي د بامیانو د نوی والی په توګه ټاکل شوی ده. په دې سربیره محمد ضیا همدرد بیا د دایکندي لپاره د والی په توګه ټاکل شوی.
افغان حکومت تر اوسه د لری شو والیانو د لری کېدو د علت په اړه څه نه دی ویلي. ښاغلي ساقیم ویل د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره هیله لري چې نوي والیان به خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړي. د دولتي واکمنۍ لمن به لرې پرتو کلو ته وغځوي او په ټولو سیمو کې د انډول پرمختګ امکان به برابر کړي. د رسنیو د ازادۍ څارونکو ډلو د ایران پر حکومت غږ کړی چې د رسنیو کارکوونکو له پرله پسې نیونو څخه په تېره اوس چې د کرونا وبا خپره شوې لاس واخلي. دا وختونه وروسته له هغه کېږي چې یو سیمه ییز خبریال د تهران په یوین زندان کې د حبس اتلس میاشتنۍ دورې پایل کړه. د خپلواک ژورنالیست او کالم لیکوال حسن فاتحی د حبس دوره وروسته لدی چې د 2013 کال په یوه جنایي قضیه کې د استناف غوښتنه یې رد شوه تیرونه پایل شوه. د بشري حقونو فعالانو خبري اژانس چې مرکز په امریکا کې دی او د ایران اړوند مسایل تعقیبوي وای د فاتحی قضیه له هغه مرکې پایل شوه چې نوموړي له بی بی سي سره کړی و. د بی سرحد خبریالانو ټولنې پرون ویل سره لدی چې د ایران په زندانونو کې ډیر خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي. ایراني چارواکي لا هم ژورنالیستان زندانونو ته استوي. تاکل شوی د متحده ایالاتو د سنا د استخباراتي کمیټې جمهوری پال مشر ریچارډ بارو په داسې حال کې چې په یو مالی قضیه کې د هغه د ګډون په اړه تحقیقات روان دي نن له خپلې دندې لرې شي. د دې تحقیقاتو په پای کې معلومیږي چې آیا ښاغلی بارو له مالی تاوانه د ځان ژغورنې په مقصد د ونډو د پلورلو لپاره د کرونا د وبا د خپرېدو په اړه پټ معلومات کارولي که نه. په سنا کې د اکثریت مشر مایکل مکونل پرون د مې په 14 په یو بیان کې وویل ښاغلی بارو سهار تماس ورسره ونیو او د ته یې د تحقیقاتو په مغلق حالت کې له دندې د لاسه اخیستو خبر ورکړ. دا اعلان د هغه رپورټونو له خپرېدو وروسته کېږي چې ویل کېږي د دې وزارت لخوا د پیل شوو څېړنو په ترڅ کې د اف بی آی مامورینو په واشنگټن ډی سي کې د بارو په کور کې د هغه ټلیفون ضبط کړ. اسناد ښیي چې بارو د جنوري په وروستۍ او د فبروري په لومړیو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د ویرې د ونډو د بیو د رالوېدو لنډه موده مخکې د شپږ لکو او لس لکو ترمنځ خپلې او د خپلې مېرمنې ونډې پلورلې دي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 نه بیا اورېدلی شي. زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته خو کې په دې نیم ساعته خبری مجله کې وړاندې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی د هیواد له ملي دفاعي ځواکونو غوښتي چې وسلوالو طالبانو ته د خپل ځواک وښيي. دا روانې اونۍ له دریو خونړیو حملو وروسته دا دوهم ځل دی چې افغان ولسمشر طالبانو ته د جګړې د تودولو خبرداری ورکوي. پر دې موضوع په رپورټ سروي راوړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران پلټونکو ډلو د هغه وژل شو افغانانو د وژنې په اړه څېړنې پیل کړي چې څو ورځې وړاندې د ایران سره په پوله ووژل شول. د افغانستان په اړه به په رپورټونو کې دا هم واورئ چې د وروستیو حملو او بریدونو په اړه نړیوالې رسنۍ څه وایي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د اروپا عالي محکمې هنګري په یو سرحدي سیمه کې چې زندان ته ورته ده او افغان او ایراني کډوالو په ساتلو سره د اروپایي ټولنې له قوانینو په سرغړونه تورن کړی دی. که وخت نور رپورټونه هم لرو د ژوند رنګونه هم دراوړو. ازادي راډیو ته وکړئ. ولسمشر محمد اشرف غنی د هیواد له ملي دفاعي ځواکونو غوښتي چې د وسلوالو طالبانو ته خپل ځواک وروښيي. د روانې اونۍ له دریو خونړیو حملو وروسته دا دویم ځل دی چې افغان ولسمشر طالبانو ته د جګړې د تودولو خبرداری ورکوي. خو ښاغلي غنی پرون افغان کومنډو ځواک ته د وینا پر مهال د سولې لپاره د حکومت پر شمن هم ټینګار وکړ. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
په کابل، ننګرهار او پکتیا کې د دې اونۍ له خونړیو حملو وروسته چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول، ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا افغان ځواکونو ته امر وکړ چې خپلې تورې له تیکې راوباسي او د طالبانو پر ضد جګړه توده کړي. ښاغلی غنی پرون د وای په 15مه په کابل کې د ځانګړو عملیاتو د کومانډو په قولو اردو کې د وینا پر مهال له ملي دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د هیواد دښمنانو ته خپل قوت وروښيي.
امروز باز ضرورت عزیز که قوت نهان شمشیرتان از غلاف بکشید. روز عزیز که دشمن افغانستان قوت قوای خاص و کماندوی افغانستان را ببیند.
د فبروری په پای کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته د لنډې مودې لپاره د افغانستان په جګړو کې کموالی راغی، خو د دې موافقې له مخې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د پروسې او د پسرلي له پیل سره سم طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړ. طالبانو د سه شنبې په ورځ د کابل په دشت برچي سیمه کې پر یوه زیږنتون او د ننګرهار ولایت په خیوې ولسوالۍ کې د یوې جنازې پر مراسمو په بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي، خو افغان حکومت د دواړو حملو پړه پر طالبانو واچوله او ولسمشر اشرف غني په همدې ورځ د فعال دفاعي حالت پای ته رسېدل اعلان کړل. پرون د پنجشنبې په ورځ په ګردیز ښار کې پوځي محکمې او مستوفیت ته څیرمه موټر بم حمله وشوه چې مسؤلیت طالبانو ومنه. طالبانو په یو بیان کې وویل چې دا حمله د حکومت د اعلان په غبرګون کې کړې ده. ولسمشر غني په خپلو پرونیو څرګندونو کې له یوې خوا طالبانو ته د سختو حملو خبرداری ورکړ او له بلې خوا یو ځل بیا د سولې په برخه کې د حکومت پر ژمنه ټینګار وکړ.
زور توایم لام دیجنه دلتا گوره دا طول زمریان دی دا طول آماده دی چه زمری خونده دو چیم کی. اما هدف ما ایجاد شرایط بر صلح است. ما از صلح پس نمیم. دام هدف ده
زین چارون که او لحقه دلی ده جرمنی پا پلازمین برلین که ده پوهنتون استاد اسحاق اتمر وی ده جگرو روستی چپه افغان حکومت ده تا ارکره دای چه د وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات اعلان کړي. ښاغلی اتمر سپارښتنه کوي چې حکومت د دا ستونزه له خپلو نړیوالو متحدانو سره شریکه کړي.
زه فکر کوم د افغانستان رهبري باید خپل ستراتیژیک دوستانو سره او ستراتیژیک انډیوالانو سره او ناټو سره دا خبره واضح کړي چې موږ د دغه حالت ادامې ته تیار نه یو.
ښاغلی اتمر وایي سره له دې چې حکومت او طالبانو د دوهې له موافقې وروسته د بندیانو د تبادلې بهیر پیل کړ، خو وروستۍ حملې ښیي چې طالبان له امریکا سره د سولې تړون ته ډېر ژمن نه دي. که څه هم طالبانو د کابل د حملې په غبرګون کې وویل چې دا حمله داعش ډلې د افغان حکومت د استخباراتو په مرسته کړې، خو په افغانستان کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت الله اعظمي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په هغو حملو کې چې مسؤلیت یې داعش منلی دی هم د طالبانو د اړوندې حقاني شبکې سخت دریځې لاس لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او ایران پلټونکو ډلو د هغه وژل شو افغانانو د وژنې په اړه څېړنې پیل کړي چې څو ورځې وړاندې د ایران سره په پوله وژل شوي وو. د افغانستان له لورې د څېړونکي هیئت مشر حمید توماسی ازادي راډیو ته وویل چې له ایراني پلاوي سره مذاکرات پیل شوي. نور حال له کابل د فیروزه عزیزي په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان او ایرانی پلټونکو پلاوی د ایران په پوله د افغان مسافرو د وزل کېدو د پیښې د حقیقت معلومولو لپاره خپل پلټنې پیل کړې. د وزارت دی وی اعلامیه په خبرولو سره ویلي د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی د پیښې په ځای کې د شواهدو او اسنادو د موندلو لپاره کار پیل کړی چې جزئیات به وروسته د دواړو هیوادونو له دولتونو سره شریک او په اساس به اقدام وسی. د افغانستان د وسلوال پوز د اعلی سرقمندانۍ سر مفتش حمید تهماسی چې د ولسمشر غنی لخوا د دی پی کې د حقیقت موندون کې پلاوی مشر ټاکل سوی ازادي راډیو ته وویل چې لومړني مذاکرات پیل سوی او د دوی په لاس کې ستا اسناد به ایرانی ټیم ته وسپاري.
مذاکرات مقدماتی آغاز شده و لمړنی مذاکرات شوې دي. هله مند یو چې د عدالت د تحقق او د پیښې د څرنګوالي لپاره دواړه لوري په سمه توګه پلټنې وکړو. موږ په کافي اندازه د دغه پیښې په اړه اسناد او شواهد لرو او دا اسناد به هم ایرانی پلاوي ته وسپارو.
به دسترس هیئت طرف ایرانی قرار خواهد داد.
ښاغلی طهماسی وایي دوی سرسته اسناد او شواهدو ته په کتو له ایران نه یې تمه ده چې په دقیق او عدلانه توګه دې ورسره په ګډه دا پیښه وڅیړي. که څه هم ایران له اولې ورځې په دې پیښه کې د خپلو سرحدي ځواکونو لاس لرل رد کړي، خو ویلي دي چې د افغانستان په غوښتنه به په څیړنو کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ثور میاشتې په 12مه نیټه د ایران او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله د هرات ولایت ګلران ولسوالۍ په ذوالفقار تنګي سیمه کې هریرود سیند اوبو کې د ایراني پوله ساتونکو ځواکونو له لوري لسګونه افغانان ډوب کړل شول. د معلوماتو له مخې د هغو شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي وه او اړ سوي چې ځانونه اوبو ته واچوي، یو ویستنه یې ژغورل سوي، د لسو تنو مړي پیدا سوي او پنځلس نور کسان لادرکه سوي دي. دې پیښې په هیواد دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل ایران د دې پیښې په کولو سره ټول نړیوال او بشري اصول او قوانین تر پښو لاندې کړي او اوس افغان حکومت باید خپل لاسته راوړي اسناد او شواهد نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي.
د ایران او د افغانستان په سرحد باندې کومه پیښه چې د افغانانو د وژلو د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا شوې ده، په یقینا سره چې دوی ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي، د بین الدول قوانین تر پښو لاندې کړي دي، د مهاجرینو کنوینسون، د مزدورانو نړیوال کنوینسون، دوی ټول تر پښو لاندې کړي دي.
ښاغلی لال وایي افغان ډیپلوماتان دې د سیاست او خبرو له لارې د مسایل له ایران سره حل کړي ترڅو په راتلونکي کې له ورته پیښو مخنیوی وسي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو نو ورځ زموږه خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو پیلېږي او د مخم ترو بجو پوري په منځني څپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي په داسې وخت کې چې کورونا وایروس تل سکونو سره امریکایانو ژوند اخلي، په بهر کې د یو ترورسي برید درک سخته کیږي، خو څه چې د سیشن بی پروس په کابل کې وشول ډیر وحشي وو او د هېرېدو نه دي. په کابل کې د سیشن بی پورس پر سل بستر بلادي او نسایي روغتون درې وسلوالو حمله وکړه. څلور ویشتنه د ښځو او ماشومانو په ګډون ووشل. ورسپاڼه بیا پوښتنه کوي دا څرنګه وحشیان دي چې پر میرمنو او نویو سیشیدل یو ماشومانو برید کوي. د دې په ځواب کې لیکي چې دا هماغه ډول وحشیان دي چې د جنازې پر مراسمو برید کوي. په همدې سیشن بی په ننګرهار کې د یو پولیس افسر د جنازې د مراسمو پر مهال ځان وژونکي لږ تر لږه شپږ ویشتنه ووشل. واشنگتن پوسټ لیکي دا له زانګو تر ګوره تر رسم دی. ورسپاڼه بیا لیکي پرته له دې چې دې ته وګورو چې دا بریدونه چا کړي دي، د دې حملو هدف څرګند دی او هغه د ټرمپ د ادارې او طالبانو د سولې د تړون ماتېدل دي چې د فبروري په 9 لاسلیک شوی دی. ورسپاڼه بیا لیکي د سولې له تړون وروسته طالبانو د افغانستان پر خلکو او حکومت بریدونه زیات کړي دي، حال دا چې په شفاهي ډول یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره ژمنه کړې وه چې 80% به شخړې راکموي. ورسپاڼه بیا لیکي که څه هم طالبانو د کابل او ننګرهار په حملو کې لاس لرل رد کړي دي، خو دوی د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره هم څه نه دي کړي. ورسپاڼه زیاتوي د دې سربیره د ټرمپ اداره فکر کوي چې طالبان د سولې ښه شریکان دي او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سیشن بی پروس وویل چې طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. دواړه حملې غندلې دي او باید له افغان حکومت سره همکاري وکړي چې د دې بریدونو عاملان عدالت ته راکش شي. واشنگتن پوسټ لیکي حکومت او یاغیان باید همکاري وکړي، خو دوی همکاري نه کوي ځکه چې طالبان پر حکومت فشار راوړلو ته لیواله دي، نه پیاوړي کولو ته، ځکه چې دوی افغان حکومت ته د یو غیر شرعي حکومت په سترګه ګوري چې غربیانو وخت ته رسولی دی او له دې منتخب حکومت سره به د سولې خبرو ته هم چمتو نشي. طالبان وایي چې دې خبرو ته د دې لپاره چمتو نه شول چې حکومت ته دوی 15,000 زندانیان خوشي نه کړل. ورسپاڼه لیکي اشرف غني دا ژمنه نه وکړي، دا د ټرمپ د ادارې ژمنه وه او دا ډیره واضح خبره ده چې په داسې وخت کې چې جګړې روانې دي افغان حکومت نه غواړي چې دومره ډیر زندانیان خوشي کړي او طالبان تقویه کړي. د واشنگتن پوسټ د مقالې په اخیره کې راغلي دي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان جګړه نه ختموي، هلته د امریکایانو شکلتیا پای ته رسوي. په دې ډول احتمالا هغه طرحګر بریالي کیږي چې میندې او ماشومان وشت. ټیلیګراف رسپانې بیا د پنجشنبې په ورځ په ګردیز کې د موټر بم برید ته اشاره کړې ده او لیکي چې طالبان وایي حکومت خپل ځواکونه په تهاجمي حالت کې راوستل ځکه دوی دا برید وکړ. ولسمشر اشرف غني د سېشنبې په ورځ په کابل او ننګرهار کې تر خونړیو بریدونو وروسته افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې تعارضي حالت خپل کړي. ټیلیګراف د افغانستان د دفاع وزارت په وینا لیکي مخکې تر دې چې په ګردیز کې موټر بم پوځي مرکز ته ورسي شي چاودلی دی او په دې حمله کې اکثر قربانیان ملکیان دي.
د اروپا عالی محکمې هنګری په وسرحدي سیمه کې چې زندان ته ورته و د افغان او ایراني کډوالو په ساتلو سره د اروپایي ټولنې له قوانینو په سرغړه ونه تورن کړي. هنګری وایي چې سربیا یو خوندي ترانزیتي هیواد دی او د کډوالو باید په هغه هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې وای. بوداپست په همدې دلیل د کډوالو غوښتنلیکونه رد کړي. نور جزئیات احمد تکل دروړي.
هنګری د کډوالو په مسله کې د سخت چلند له کبله تل د اروپایي ټولنې تر انتقاد لاندې دی او د عدالت له اروپایي محکمې سره چې د پنجشنبې په ورځ خپل وروستی حکم اعلان کړ څو ځلې په لانجو اوښتی دی. د هنګری پر ضد دا قضیه څلورو افغان او ایراني کډوالو اروپایي محکمې ته چې مرکز یې په لوکسمبورګ کې دی راوړې وه. دا کډوال چې له سربیا څخه هنګری ته اوښتي وو د دې هیواد په ختیځ کې د روسکې په نوم په ترانزیتي سیمه کې دېره شوي وو. د کډوالو د سیاسي پناه لپاره غوښتنلیکونه له همدې سیمې د مهاجرت ادارې ته استولي وو خو دوی اوس هم هلته ساتل کیږي. په داسې حال کې چې په اروپا کې د کډوالو دا ډول ساتنه د هغو د غوښتنلیکونو له څېړنې مخکې غیر قانوني ګڼل کیږي. بوداپست چې د دې کډوالو غوښتنلیکونه رد کړي دي استدلال کوي چې سربیا د کډوالو لپاره د ترانزیت خوندي هیواد دی ځکه نو باید دوی د سیاسي پناه غوښتنه هلته سپارلې وای. سربیا د څلور ایرانیان او افغانان بیرتهونه منل او ویل چې دوی په غیر قانوني ډول هنګری ته نه دین نه وتلی او ځکه نو د هنګری او سربیا ترمنځ د تعاملاتو په اساس په هغه شرایطو نه دی برابر چې په دې هیواد کې لسره سیاسي پناه وغواړي. روسکې لوړ دیوالونه لري چې په اغزن سیم پوښلې دي. په دې سیمه کې پر آزاد تګ راتګ سخت محدودیت لګول شوی او قاضیانو یې شرایط له زندان سره ورته بللې دي. د اروپایي محکمې په حکم کې راغلي د روس کې په ترانزیتي سیمه کې شرایط له آزادۍ څخه له محرومیت سره انډول دي ځکه خلک نشي کولای په قانوني ډول او په خپل خواخه له هغه ځای ووزي. د دې حکم له صادرې وروسته د بشري حقونو یوې مدافع ټولنې د هنګری له حکومت څخه د هغو کډوالو د آزادولو غوښتنه وکړه چې د دې هیواد په دوو ترانزیتي سیمو کې ساتل کیږي. د هنګری هلسنکی کمیټه چې په کمپ کې د خلکو ته حقوقي مشورې ورکوي وایي دا حکم د هغو کسانو لپاره چې په کنټینرونو کې او د اغزن سیم لرونکو دیوالونو شاته بندیان دي یو د پام وړ بریا وه. په هنګری کې د عفو د نړیوال سازمان مشر دیوید ویګ دا اقدام له کډوالو سره د هنګری د ناوړه چلند پر وړاندې یو غبرګون وباله. لدې مخکې د بشري حقونو ډلو او په روس کې ډېر خلکو هم د چارواکو له چلند څخه شکایتونه کړي وو او تورې لګولای وو چې دوی ته خواړه او نور د اړتیا وړ شیان نه ورکول کیږي. د ویکتور اوربان په مشرۍ د هنګری خی اړخی حکومت استدلال کوي چې په ترانزیتي سیمو کې خلک غیر قانوني نه نیول کیږي بلکې هغوی آزاد دي او کولای شي چې بیرته سربیا ته ستنه شي. اروپایي هیوادونه په 2015 او 2016 کلونو کې اروپا ته د کډوالو د څپې د ورماتېدو له کبله اندېښمن شول او د اروپایي ټولنې غړي د کډوالو د اړوندو پالیسیو او قوانینو پر سر سروران شول. د عدالت اروپایي محکمه د اروپایي ټولنې تر ټولو ستره محکمه ده چې د قوانینو تفسیر او د ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د هغو د انډول په لیکېدو ضمانت یې دندې دي.
بلخو چارواکی وایي یو شمیر پناه غوښتونکي چې تازه یونان ته رسیدلي وو د کرونا وایرس د ازموینې پایلې مثبتې پیژندل شوې. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر دروړي.
یونانی چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دې هیواد لیسبوس ټاپو ته د پناه غوښتونکو د نوې رسیدلې ډلې په منځ کې دوه تنه یې په کرونا وایرس اختول. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې دغه دواړه پناه غوښتونکي د افریقایي هیوادونو دي چې د یو 50 کسیزې ډلې سره له ترکیې څخه یونان ته ورسېدل. ویل کېږي دغه ډله د می پر شپږمه یونان ته ولاړه چې د افغانستان او افریقایي هیوادونو وګړي پکښې دي. په دوی کې هغه دوه تنه چې په کرونا وایرس اخته دي اوس د نورو پناه غوښتونکو له کمپونو
ډیری په ځنګړو خیمو کې قرنټین شوی دی. فرانس پرس خبری آژانس زیاتوی یونانی چارواکو د سیمې 25 تنه اوسیدونکي او دوه ساحلي ساتونکي هم له دې ډلې سره د اړیکې له کبله قرنټین کړی دی. د یونان د حکومت رسمي شمیرې ښیي چې د کورونا وایروس د خورېدو له پیله تر اوسه 150 کسان په دې هیواد کې د همدې ناروغۍ څخه مړه شوي دي. حکومت تر شپږ اونۍ رخصتیو وروسته په دې وروستیو کې لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې کړل. ډېری لاسي پلورونکو ته د روانې اونۍ په سر کې د راوتلو اجازه ورکړل شوې او هم ټاکل شوې د راتلونکي یکشنبې په ورځ د یونان ځینې سیمې د سیلانیانو لپاره پرانیستل شي. په یونان کې د پناه غوښتونکو کمپونه به د مې تر 20مې پورې په قرنټین کې وساتل سي. د فرانس پرېس د راپور له مخې تر اوسه د پناه غوښتونکو په دوو کمپونو او یو هوټل کې چې په پلازمینه اتن کې دی د کورونا وایروس مثبتې پیښې پیژندل سوي دي، خو په نورو ټاپوګانو کې چې ډېری پناه غوښتونکي پکښې اوسي د کورونا وایروس مثبته پیښه نه ده پکښې ثبت شوې. څه باندې 33,000 پناه غوښتونکي د یونان په لسبوس، کیوس، ساموس، اروس او کاوس ټاپوګانو کې اوسېږي چې د راپورونو له مخې د شاوخوا 6,000 اصولو کسانو د اوسېدو ګنجایش لري. تر دې وړاندې د یونان دولتي ټلویزیون ویلي و چې په پلازمینه اتن کې د یوه دولتي روغتون 25 کارکوونکي په کورونا وایروس اخته شوي دي. دغه راز د یونان په لاریسای ښار کې د کورونا د نوي لسو پیښو راپور کړل شوی دی چې ویل کېږي وطنۍ د یوې کورنۍ غړی دی. د ورلد میټر انټرنیټي پاڼې د شمیرو له مخې اوس مهال په ټول یونان کې 2,600 تنه په کورونا وایروس اخته شوي دي، خو فرانس پرس خبري اژانس وایي د یونان په کمپونو کې زرګونو راټول شوو پناه غوښتونکو ته په کتو ویره ده چې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په دې هیواد کې ډېرې سي. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
دوستانو اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. ناتو وای په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سربیره لا هم د هیله شته چې د سولې هڅې به نتیجه ورکړي. د ناتو د پوځي کمیټې مسؤل پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې پای کې چې د ویډیو کانفرنس لارې وشوه دا څرګندونه کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سوله د دولت تر ټولو مهم لومړیتوب دی، خو په عین حال کې په هیواد کې د امنیت ټینګښت او د خلکو دفاع لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بیان د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوب د روسیې څرګندونو په وړاندې عکس العمل کې خپور شوی. شاهین کلی اردو د بلخ ولایت په چاربولک